إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا. دا ټولو نه لویه خبره دا ده چې الله تعالی محبت نه کوي د هغو سره چې څوک خیانتکار دی، ګناهګار دی. نو زموږ دپاره دومره خبره پوره نه ده چې الله تعالی د داسې خلکو سره محبت نه کوي. الله تعالی د ځینو خلکو سره محبت کوي او د ځینو سره نه کوي. هغه خلک د الله تعالی د نظرونو نه وغورځېږي. مونږ خو چې د انسانانو د نظرونو نه وغورځېږو نو مونږ خفه شو چې هی زه د فلانۍ د نظر نه غورځېدم، هی هغه ما نه خوښوي، او سوچ کوي چې څوک د الله او سوچ کوي چې څوک د الله تعالی د نظرونو نه وغورځېږي. او هغه څوک دی؟ خوان او اثیم. دغه شان غلا کول هم خیانت دی، د چا شی پټول خیانت دی، نور هم خیانتونه دي، او که صرف دغه خیانت دی. نو ګورئ د آیاتونو د نازلېدو یو شانی نزول وي، سواقیه شوي وي، او د هغې په وجه آیتونه نازل شوي وي، او یو د هغې عام معنه وي. نو دلته عام معنه ده چې الله تعالی د خیانتدار او ګناهګار سره محبت نه کوي. که هغه هر څوک وي، که هغه مسلمان وي، که هغه ځان ته ډېر نیک او پرهیزګار وایي، که هغه ځان ته منځګزار وایي، که هغه ځان ته حاجي او تهجد ګزار وایي، لیکن دا خبره یاد ساتئ چې الله تعالی د خیانتکار او ګناهګار سره محبت نه کوي. او چې څوک ته الله تعالی د محبت نه لري شي، نو بیا څه پاتې شو؟ که څوک خپل ځان ته ډېر څه وایي چې زه داسې یم، هغه سی یم، خو چې هغه د الله د نظرونو نه وغورځېده، نو د هغو بیا څه قیمت پاتې نه شو. اوس ګورو مونږ چې خیانت څه شی دی. دا صرف غلاوي او که نور هم څه وي، ذمه داری چې په تاسو باندې دي، په ذمه دارو کې کوتاهي کول، په هغې کې کمی کوزی راوستل. که ستاسو سره یو نوکری وي، نو هغه هم یو امانت دی چې که چېرې تاسو ته څوک ګوري او تاسو کار کوی، او که هغوی تاسو ته نه ګوري او تاسو آرام کوی، چلول کوی، نو دا هم خیانت دی. د چا په پیسه کې خیانت کول، ستاسو سره څوک پیسه کېږدي، ستاسو سره چا کمیټي واچوله، تاسو خپله پیسه واخلئ، او چې کله د هغې نمبر راشي او ستاسو سره بیا د هغوی هیڅ پروا نه وي، نو دا هم خیانت دی. دا امانت و ستاسو سره دا پیسې هغې له ورکول وو، ځکه چې د هغې وار راغی، نو هغې له پیسې ور نه کړی شوې، دا خیانت دی. دغه شان د نظرونو هم خیانت وي. إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. دغه شان د نفاق په دعا کې ده چې الله تعالی د سترګو خیانت هم پیژني. د دې مطلب دی چې د نظرونو هم خیانت وي، چې کوم ځای ته کتل نه وي پکار او بنده هلته ګوري، یعنی یو غیر محرمه کس ته، نو د هغو په کتو سره مزې اخیستل، زړه خوشحالول، دا ټول په خیانت کې راځي. دا هم خیانت دی چې ټیسټ راشي او تاسو خپله سپاره کولاو کړئ چې تاسو د سنده درځي او هغه ترینه تاسو ولیکئ، نو دا هم خیانت دی. دغه شان که څوک د حفظ ټیسټ ورکوي او قرآن یې کولاو کړی وي چې کوم ځای ورته یاد نه وي، او هلته بنده وګوري، نو الله تعالی د خوان سره محبت نه کوي. دغه شان د ښځې عزت د هغې د خاوند امانت دی، او هغه عزت خرابول په امانت کی خیانت کول دي. بل ځای تعلقات ساتل، او نن سبا خدا کار چاته د سره بدوم نه ښکاري، بل ځای هم خبرې کیږي او مزې خلک اخلي، نو دا ټول خیانت دی. نو الله تعالی یو فیصله وکړه چې الله تعالی د خیانت والو سره محبت نه کوي. نو الله د چا سره محبت کوي؟ نو په قرآن پاک کې الله تعالی د ځینو خلکو سره محبت کوي او د ځینو سره نه کوي. لکه مونږ په تېر سبق کې ویلي وو مختالا فخورا، نو هغه وخت مونږ ته فخر او لویانې پرېښودل دي. که څوک شو آف کوي، ټیک ده، او هغوی وایي چې خلک رانه متاثره شي او زما تعریفونه وکړي او زه د الله تعالی د نظرونو نه وغورځېږم، نو بیا څه فایده ده د شو آف کولو؟ څه فایده ده د داسې اصراف، د داسې ریاکارۍ چې زه فخر خلکو ته وښیم؟ یو فرقه داسې هم تیره شوې ده، او د هغوی دا خیال دی چې الله تعالی د چا سره محبت نه کوي، ځکه چې په محبت کې انسان مجبوره شي، او په هغه محبت کې بیا بنده داغو خبره ضرور منی د چا سره چې هغه محبت کوي. نو یو خبره یاد ساتئ چې الله تعالی محبت کوي، او دا زموږ د اهل سنت والجماعه عقیده ده چې الله تعالی د ځینو خلکو سره محبت کوي او د ځینو خلکو سره نه کوي. لیکن الله تعالی په محبت کې د انسانانو په شان نه دی چې هغه به مجبور شي. لکه مور چې د بچی سره محبت کوي، کو بچی وته هر څه وایي، نو مور داغو خبره نه غورځوي چې دا زما د نازبین بچی خبره ده، نو بس ټیک ده. نو نه، الله تعالی داسې مجبوره نه دی په محبت کې. لیکن ها، الله تعالی محبت هم کوي. موږ ته د حدیث نه هم پته لګي چې الله تعالی محبت هم کوي. جبرائیل علیه السلام الله تعالی را اوغاړي او فرمایي، او الله تعالی به ته وفرمایي چې الله تعالی د فلانی سره محبت کوي. اے جبرائیل، ته هم داغو سره محبت کوه. او جبرائیل علیه السلام بیا داغو سره محبت کوي. او بیا جبرائیل علیه السلام فرشتو له لاړ شي او وایي چې الله او جبرائیل علیه السلام د فلانی کس سره محبت کوي. اے فرشتو، تاسو هم داغو سره محبت شروع کړئ. نو بیا ټولې فرشتې داغو سره محبت کوي. هغه بنده په ځمکه باندې روان وي او داغو نوم په آسمان باندې اخیستی کیږي، په هغو باندې مصیبتونه یي ډیر سوپې تیریږي، او سبحان الله داغو نوم بره په آسمانونو کې اخیستی کیږي او اعلانونه کیږي چې الله تعالی داغو سره محبت کوي. هغه په نیکۍ کې منډې وهي، داغو خوب نه پوره کیږي، هغه په محنت کې لګېدلی وي، نو الله تعالی اعلان کوي او جبرائیل علیه السلام هم اعلان کوي. فرشتې داغو سره محبت کوي، او بیا الله تعالی داغو سره محبت ښکته ځمکې ته هم راولیږي، او ځمکې واله هم بیا داغو سره محبت شروع کړي. نو څومره خوشقسمتي ده چې داغو سره الله تعالی محبت کوي، او هغه څومره بدبخته دی چې داغو دپاره الله تعالی وفرمایي چې الله داغو سره محبت نه کوي. الله اکبر. نو خیانت او گناهونه پریښودل دي، او اسیم هغه ګناه دی چې د هغې نه انسان بچ کیدی شي. اسیم هغه اوخې ته وایي چې هغه تیزه تلی شي، لیکن هغه قصدن رو روزي. نو د امانتونو خیال ساتل دي. نو ګناهګار چې دی هغه د الله تعالی نه وي خوښ، نو بیا ګناه پریښودل په کار وي که نه؟ او داسې نه دی ویل په کار چې د ګناه کولو سره هیڅ نه کیږي، دا خو ټول کوي. کوزی وکړم نو زه خو سو یوازې نه یم، دا خو نن سبا ټول کوي. او چې د چا د الله محبت په کار وي، نو هغه خو به بیا چرته هم ګناه ونه کړي، ځکه چې هغه به وایي چې هسې نه چرته زه د الله تعالی د محبت نه محرومه نه شم. د الله د محبت دپاره زه هر څو پرېښودو ته تیاره یم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. الله اكبر. دا آیتونه هم داسې دي چې انسان څه وکړي، د خلکو نه پټوي، خو د الله تعالی نه هغه نشي پټېدی چې خلکو ته پته ونه لګي. یو غل چې غلا کوي، نو هغه په دې خبره ویریږي چې هی خلک به راباندې خبر شي، نو بیا به څه کیږي، زما قبیلې واله به بیا څه کوي. د خلکو نه به په پټه پټه کارونه کوي، لیکن د الله تعالی نه به څنګه پټېږي؟ نو دغه شان به د هغه خلکو هم د شپې مشورې کولې، جرګې به یې کولې. هغوی دا هم وی چې ګورئ، په یهودي الزام ونه لګوو او په موږ باندې الزامونه ولګول، او موږ خو لا مسلمانان یو، موږ به په محمد صلی الله علیه وسلم پسې لاړ شو چې دا لا څنګه خبره ده، د یهودي حمایت کیږي دلته او په موږ باندې قطعه الزام ولګوو. دغه شان په منافقینو کې هم مشورې کولې، هغوی به پلاټینګ کوو، بدای به یې کولې، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او مؤمنانو خلاف به یې سازشونه او خبرې کولې، او دا سوچ به یې نه کوو چې د خلکو نه به پټ شو. لیکن هغوی ته خو پته ونه لګي، لیکن الله تعالی نه به چرته پټېږو. یستخفون من الناس، هغوی به پټېدل د خلکو نه، هغوی به خپل حرکتونه پټول د خلکو نه، او د هغوی څه خیال وو چې دا هر څه به پټ شي. ولا یستخفون من الله، لیکن د الله تعالی نه به څنګه پټېږي؟ دا خو ممکنه نه ده. وهو معهم، داغونه به څنګه پټیږي؟ هغه خو ستاسو سره دی او هر وخت ستاسو سره دی. او څنګه الله د هغوی سره دی؟ الله تعالی ذاتی طور د بنده سره نه دی. نعوذ بالله چې موږ وایو چې الله تعالی دلته موجود دی، لیکن هغه د خپلو صفاتو په ذریعه موجود دی. هغه اوري، هغه ویني، د خپل قدرت، د خپل علم، د خپل غلبې، د خپلو نیولو په ذریعه الله د بنده سره دی. او هغه داسې اوري چې که یو بندر د سره په خوا کې ناست وي، نو هغه هم هغه شان نشي اورېدی. زموږ د زړو درزیدل چې دي هغه الله اوري. زموږ په سوچونو باندې موږ نه یو خبر، زموږ په سوچونو باندې نور خلک نه یي خبر، لیکن الله تعالی خبر وي. زموږ په خیالاتو باندې هغه پوه وي. الله تعالی په عرش باندې مستوي دی، لیکن هغه بیا هم، هغه ته بیا هم د هر څه پته ده. نو الله په عرش دی، لیکن هغه د خپلو صفاتو په ذریعه موږ ته ډیر نږدې دی. ونحن اقرب من حبل الوريد، او هغه ستاسو د شارک نه هم زیات تاسو ته نږدې دی. هغه خو ستاسو سره دی که تاسو هر خوا ته لاړ شئ. چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هجرت کوو او غاری سور ته تللي وو، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یریدو چې کافران را روان دي او که لږ شان لاندې وګوري نو موږ به ته په نظر راشو. او حضرت ابوبکر صدیق په خپل ځان باندې نه ویریدو، بلکې هغه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ویریدو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته څه فرمایلی وو؟ چې لا تحزن، ای ابوبکر تو غم مه کوه، الله معنا، الله زموږ سره دی، داغو نصرت، داغو مدد زموږ سره دی. او ګورئ بیا الله تعالی څه فرمایلی دي په سورة المجادله کې. الله تعالی فرمایي: الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من النجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. الله تعالی ته د هر څه پته ده چې څه په اسمانونو کې دي او څه په ځمکه کې دي. چې کله درې کسان پټي پټي خبرې کوي نو څلورم ورسره الله وي. دغه شان چې پنځه کسان په غوږونو کې پټي خبرې کوي نو د هغوی شپږم الله تعالی وي. او د دې نه کم کړی یا زیات خو د هغوی سره الله وي. او بیا په اخر کې وي: اینما کانو ثم ینبئهم بما عملوا یوم القیامه. چې چرته هم ستاسو مرضی وي نو لاړ شئ، لیکن چرته به ځئ؟ زموږ فکرونه څه دي چې خلکو ته پته ونه لګي؟ د خلکو نه یې پټ کړئ. او خیانتونه خو د خلکو نه په پټه کیږي چې باس ته مې پته ونه لګي چې د چا امانت دی چې هغو ته پته ونه لګي. د انسانانو نه خو به یې پټ کړئ، لیکن د الله نه به یې څنګه پټوئ؟ لیکن د دې خبرې ویره د هغو سره وي چې څوک د الله تعالی نه ویریږي. چې څوک ویریږي نه، نو بیا څه دي د هغو دپاره؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نصیحت کړی دی چې چرته هم یې تاسو، نو اتقوا الله، د الله نه ویریږئ. که هر ځای ته لاړ شئ، پټ شئ، خبرې کوئ، که په غوږونو کې خبرې کوئ، که په زړه کې خبرې کوئ، وهو معهم، هغه د هغوی سره دی. څنګه به پټیږئ د الله نه؟ موږ څومره خبرې د خلکو نه پټوو؟ ماشومانو له هم دا تربیت ورکوو چې بچیا انټی ته دي پته ونه لګي، انټی را روانه ده، هغه بس وایي. نو داسې ورته مه وایئ، بلکې هغو ته وایئ چې ګورئ، الله د ته ګوري. د هر چا نه موږ ویریږو او د هغوی ویره وي راسره، لیکن د یو الله ویره راسره نه وي. چېرته موږ داسې سوچ کړی دی چې خیر دی که دوی خبر شي، خو چې الله رانه خفه نه شي، نو موږ وایو چې الله خیر دی خو چې دوی رانه ناراضه نه شي. نو انسان دی در نه خفه شي که نه، او د دنیا نه، او که دنیا د نه خفه شي خو چې الله در نه خفه نه شي، ځکه چې هغو ته د هر څه پته ده. د انسانانو نه خو به یې تاسو پټ کړئ، لیکن د الله تعالی نه به یې څنګه پټوئ؟ اذ یبیتون ما لا یرضا من القول. او چې کله هغوی مشورې کولې او هغه خبرې کولې چې هغه د الله نه وې خوښې، ما لا يرضى من القول هاغ خبري او هاغ مشوري كوي دا شپي چه هاغ دا الله نوي خوخي. دا دي مطلب دي چه زين خبري دا الله تعالى نوي خوخي او زين خبري دا الله تعالى خوخي وي. بعضي وقت انسان دا خلينا دا سي خبره وباسي چه هاغ خبره اغو تا سلوه خبره خكارينا، لیکن دا غي پا وجه اغا خپل زي پا جهنم کی جوتي او هاغ دمرا پا جوره کی جهنم تا اوغو زيگي لکه سمره فاصله چې د مشرق نه د مغرب پورې ده. الله ته داغو خبره دومره بد ښکاره شي. دغه شانې دلته وفرمایل چې هغوی پټې پټې خبرې کوي، د شپې مشورې کوي، او هغه خبرې چې هغه د الله تعالی نه دي خوښي، د مسلمانانو خلاف د منافقینو سره غلطې خبرې کوي، لیکن هغوی دا سوچ نه کوي چې د الله نه به څنګه پټوو. موږ دا مشورې کوو او الله را سره دی. وكان الله بما يعملون محيطا، الله تعالى غيرول والدي هغه هر هغه عمل چاغي کوي الله تعالى ته پته داغي. نو مونږ ته پته نه لګي چې کومه خبره د الله ناخوخي دي شي، ځکه علما وایي چې ډېر په احتیاط سره خبرې کول پکار دي. چې څوک د الله تعالی او د آخرت په ورځ باندې یقین ساتي، نو هغه له پکار دي چې ښه خبره کوي او یا خاموش شي. په خاموشۍ کې د بنده سلامتی ده، او د ډیرو زیاتو خبرو سره به سوشي چې چېرته سو خبره د بنده د خولې نه ونوځي. چې څوک د الله نه ویریږي، نو هغه بیا وایي چې چېرته داسې خبره ونه کړم چې الله رانه ناراضه شي. ما لا يرضى من القول، چې نه خوښوي هغه خبرې، او دا خبرې د هغو نه دي خوښې چې دوی ناستي او داسې خبرې کوي د مؤمنانو خلاف. نو هغوی هم په دې خبره ویریدل چې نورو قبیلو واله به زموږ متعلق څه سوچ کوي، موږ خو به بدنام شو. نو هغوی کېناستل او مشورې شروع کړې د دې نه چې څنګه موږ دې راوباسو د دې معاملې نه. چې څو هم دا قسمه خبرې وي د خاینین په حمایت کې، د هغوی په مرسته کې، نو په هغې کې ډېر دروغ هم وي، په هغې کې مبالغه هم وي، او ډېرې خبرې هم بنده کوي. او د دې مطلب دی چې د الله دا قسمه خبرې نه وي خوښې. یو هغه بنده وي چې په خپله غلط کار کوي او بل خلک د هغو ملګرتیا شروع کړي، نو د یو مجرم حمایت نه وي په کار. نو دا خبره یاد ساتئ، که هغه هر څوک وي. ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا، ها تاسو هغه خلک یې، تاسو جنګیږئ د هغې د طرف نه د دنیا په ژوند کې خو جګړې کوئ. فمن یجادل الله عنهم یوم القیامه ام من یکون علیهم وکیلا، څوک به جګړه کوي د دې لپاره د قیامت په ورځ، څوک به د دې وکیل جوړیږي. چې کله هم زه دا آیت وین، نو ماته میندې را یادیږي. تاسو پته ده ولې؟ ځکه چې مور د خپل بچي سره په هره موقع ولاړه وي. که بچی هر څومره خرابې وکړي، خو هغه وایي چې نه، زما بچی بې قصوره دی، هغه چرته هم نه ملامته کوي. دا خو د نورو خلکو قصور دی، زما د بچی خو بالکل قصور نشته، یا زما د لور چرته هم قصور نه دی. هرې مور ته خپل بچی معصوم او مظلوم ښکاري چې ظلم خو زما د بچی سره کیږي. نو د قیامت په ورځ به څه کوي؟ په هغه ورځ به څوک د دې وکالت کوي؟ څوک به حمایت کوي؟ دغه شان په سیاست کې خلک د خپلو لیډرانو دپاره ودرېږي، او دغه شان اکثر خلک د مور په طرف وي. چې کله د مور او اورندار په منځ کې جګړه وي، خپل مور هر چا ته صحیح ښکاري. نه، زما خور ښه ده، خو د هغې خاون خراب دی. زما زوی صحیح دی، لیکن د هغو ښځه صحیح نه ده. همیشه زموږ خپل کسان ولی صحیح وي، نور خلک هم صحیح کیدی شي. نو هلته به څوک د چا حمایت کوي؟ هلته خو به انسانان د یو بل نه تختي. بعضی داسې آیتونه وي چې د هغې سره بنده سم وړقیږي. هغه خلک چې د رشته دارۍ په وجه موږ د هغوی حمایتونه کوو، د هغوی دپاره د بل سره په مقابله کې راوځو، نو د قیامت په ورځ به څه وشي؟ او دلته څنګه انسان ته الله تعالی د حشر میدان رایاد کړو او هغوی سم اوړقوو شیکې کړو؟ بعضی وخت بنده په داسې دروغو کې د بل مرسته کوي او الزامونه پرې لګوي، نو هلته به څنګه بچ کیږي؟ نو دلته د بل وکالت یعنی طرفداري ښه د پوهې سره کوي. او د دې نه پس داسې امید والا آیت دی او دا دومره زبردست آیت دی کو تر نن ورځې پورې چا ته پته نه وه او نن په دې آیت پوه شي نو اوس به هغه خپل زاړو کارونه څنګه خړوي څنګه به ایرویس کوي. ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه چې چا یو غلط کار وکړو په تیر وخت کې تینه غلطي شوي هر قسمه بدی ته سوء وایي. په اصل کې سوء وایي لاش ته لکه یو لاش پروت دی او هغې بوی کړی دی لکه یو زناور چې وي او د هغې نه بنده له څومره کرکه ورځي چې هغه څخا شي ها نو سوء داسې عمل وي چې د هغې نه بنده له کرکه ورځي لکه دروغ چې وي نو دې ته سوء وایي د دې نه هر بنده له کرکه ورځي. او یظلم نفسه او یا که یو انسان په ځان باندې ظلم وکړي ځینې خلک داسې یعنی ځینې خلک داسې وي چې هغوی چې هغه انسان یعنی ځینې داسې سیزونه وي چې هغه خلک ځان طرف ته راکاږي او بیا بنده اونخلي لکه د بې حیايي کارونه چې دي سود چې دی چې چا له دوکه ورکول یا د چا پیسه خوړل په خپل ځان ظلم کول دي ده کو هغه حقوق الله وي او که هغه حقوق العباد وي. ثم یغفر الله او بیا هغه د الله تعالی نه بخښنه وغواړي نو څه به وشي ولې الله به هغه معاف کړي ای الله زه معاف کېدی شم نو د هغې جواب دا دی چې کله ته بخښنه وغواړې نو یجد الله غفور الرحیم نو الله به څنګه بیا ومنی غفور الرحیم تاسو ته دروازه کلاو ده د بخښنې او وایي درته هم ویلی دی چې هغه بخښنې واله دی او رحیم دی رحم کولو واله دی تاسو به هغه داسې بیا مومئ داسې به نه وي چې هغه به موشړي چې له اوس رالې وروسته ته رایاد شو نه هر هغه انسان چې هغه الله تعالی طرف ته ښکته کېږي نو الله تعالی د خپلې مهربانۍ سره او د خپل رحمت سره هغه بنده پټ کړي کو د هغو ګناهونه کبیره وي او که صغیره وي خو الله تعالی هغه وبخښي کو هغه ګناهونه د ځمکې او اسمان او غرونو نه هم لوی وي نو الله تعالی داسې نه وایي چې ګناهونه واړو وي نو هله بلکې هغه فرمایي چې الله تعالی غفور الرحیم دی. په بني اسرائیل کې چې به چا ګناه وکړو نو هغو به د هغو په دروازه باندې به ولیکلی شو چې دا ګناه د وکړو دا او د هغې کفاره به هم راغله په لیکلو کې چې دا ادا کړه یعنی دا کفاره چې ده دا ورکړه څومره رسوایی به وه ځکه چې ټولو ته به پته ولګېده او الله تعالی دلته څو فرمایل زموږ ګناهونه په دروازه ونه لیکل ګنی مونږ خو به داسې شرمېدلي وو چې دې بنده نن دومره دروغ ووې نن د دومره خراب مونز کړی دی دا یې وکړو اوس د دې کفاره دا ده نن دو دا غیبت وکړو د دې کفاره دا ده. الله تعالی څومره غفور رحیم دی او دا آیت څومره امید واله دی دومره زبردست آیت دی چې د دې په باره کې زه تاسو ته ویل غواړم. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه یو جلیل القدر صحابي دی هغه فرمایي چې په سورت النساء کې 15 آیتونه داسې دي کو ټوله دنیا ماته میلاو شي نو دومره خوشحالي به ماته میلاو نه شي څومره چې د دې آیتونو سره ماته میلاویږي. په دې کې څلور آیتونه تاسو مخکې ویلي دي او ما تاسو ته ویلي هم وو چې کله 15 آیت راشي نو بیا به زه تاسو ته دا واقعه بیان کړم. نو ما دا خبره په شروع کې بیان نه کړه ځکه چې اوس به تاسو زیات په دې خبره پوه شئ. الله اکبر. هغه 15 آیتونه کوم دي؟ نو هغه 15 آیتونه کوم دي چې د هغې سره دومره خوشحالي میلاویږي؟ چې حضرت عبدالله بن مسعود وایي چې کو ماته ټوله دنیا هم میلاو شي نو د دې 15 آیتونو همره خوشحالي به راته میلاو نه شي. اوس تاسو سوچ وکړئ چې هغه کوم آیتونه دي. نو اولنی آیت دی آیت نمبر 40 د سورة النساء ان الله لا یظلم مثقال ذره. والا آیت چې الله تعالی په چا باندې د یوې ذرې برابر ظلم نه کوي، او چې د چا سنیکی وي نو د هغې ثواب هغو له زیات ورکړي، د خپل طرف نه ورله زیات ورکړي، اجر عظیم وله ورکړي. او دویم دی آیت نمبر 31، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، کچری تاسو د کبیره گناهونو نه ځان بچ کړئ کنه نو صغیره گناهونه به درته زو معاف کړم. او عزت والا ځای به په جنت کې، یعنی تاسو به زو په جنت کې د عزت والا ځای کې داخل کړم. او دریم نمبر دی آیت نمبر 48، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. الله تعالی فرمایل چې الله تعالی شرک نه بخي، او باقی کوسو گناهګار وی نو هغه بخلی شي. نو دلته د بنده امید پیدا شي چې د بخنی امید شته خو چې شرک نه کړم. او سلورم نمبر چې دی نو هغه دی آیت نمبر 64، دا سلورم دی. او دا کم یو دی، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، چې کله د دوی نه سو ګناه وشي نو اے نبی دوی تاله راځي او په خپله هم د ګناه متعلق بخنه غواړي، او رسول هم د دوی دپاره استغفار غواړي. بې شکه الله تعالی معاف کولو والا او مهربانه دی. او پنځم نمبر دا آیت دی، یعنی آیت نمبر 110 مونږ چې اوس وایو. او بیا او ځینې وایي چې نه، څلور آیتونه دي او 64 نمبر آیت پکې نشته. او دا 110 آیت چې دی نو دا څلورم نمبر دی. او دا آیتونه چې دي دا د حضرت عبدالله بن مسعود ډېر زیات خوښ و. او حضرت عبدالله بن عباس وایي چې په دې کې اتو آیتونه دي چې هغه د دې امت لپاره د هر څونه ښه دي چې په هغې باندې نور راخیږي او پریوزي. نو په یعنی په دنیا کې چې څومره هم سیزونه دي چې په هغې باندې نور راخیږي او نور پرې پریوزي، نو بیا په دې کې پاتې سو شو، په دې کې خو هر شی راغې. د دې مطلب دی چې د هر څونه بهتر دي د امت لپاره. څومره آیتونه دي؟ اتو آیتونه دي. او په هغې کې 15 دا آیتونه دي، دا ما چې ستاسو ته کوم یاد کړل، ټیک شوه. او باقی چې دي نو هغه به هغه مونږ په 15مه سپاره کې ویلي دي، آیت نمبر 46 47 او 48 نمبر آیتونه دي، ټیک شوه. او په هغې کې څه دي؟ یرید الله لیبین لکم الله، الله غواړي چې تاسو ته صفا صفا بیان کړي. الله تعالی غواړي چې تاسو ته ښه لاره وښیي. الله تعالی غواړي چې ستاسو سره مهرباني وکړي. نو دا دومره ښکلي آیتونه دي. او اووم کوم یو دی؟ والله یرید ان یتوب علیکم، یعنی الله تعالی غواړي چې په تاسو باندې خپل رحمت نازل کړي او تاسو توبه کړئ. الله اکبر. الله غواړي په کار ده چې مونږ غوښتي، او دلته الله تعالی غواړي چې هغه زمونږ توبه قبوله کړي. هغه خو غواړي چې تاسو معاف کړي. او اتم آیت دی، یرید الله ان یخفف عنکم، او الله تعالی چونکې انسان ضعیف پیدا کړی دی نو هغه غواړي چې تخفیف وکړي، یعنی انسان کمزوری دی نو هغه د انسان دپاره کمی کول غواړي، هلکه کول غواړي بوج داغونه. دا دومره زبردست آیتونه دي، سبحان الله. د الله تعالی دروازه چې ده هغه کلاو کړي ده چې د چا نه هم غلطي وشي نو د الله نه دې معافي وغواړي. خو شرط دا دی چې بنده معافي د رښتیني زړه سره وغواړي. توبه د رښتیني زړه سره پکار ده. کله انسان په جذباتو کې راشي او غلطي وکړي، کله انسان په داسې مجلس کې ناست وي او سو خبره یې د خولې نه وځي، بعضې وخت څوک د چا په پرشر کې راشي او سو کار وکړي، کله بنده ته پته نه وي نو سو کار وکړي، بعضی وخت بنده ته پته وي خو غلطي ترینه وشي. کو هغه هر قسم ګناه وي او د بنده نه شوي وي او د هغې نه پس چې الله وفرمایي چې یجد الله غفور رحیم، هغه به الله بیا مومي ډیر بخښنې والا او ډیر زیات رحم کولو والا. دلته نور هم صورت لیشي چې هغه به چې الله تعالی سخت عذاب ورکول والا به هغه الله تعالی بیا مومي، یا به هغه ذو انتقام یعنی انتقام والا، یا سریع الحساب په تیزۍ سره حساب اخیستو والا بیا مومي. نو الله تعالی د ټولو نه ښکلی نوم دلته راوستو چې هغه به تاسو غفور الرحیم بیا مومی، یعنی هغه غواړي چې تاسو معاف کړي، تاسو هغه رحم کولو والا به بیا مومی. لکه یو مور له چې کله هم بچی راشي نو هغه د بچی په انتظار کې وي، نو دغه شان الله تعالی هم فرمایي چې کله هم راشي کو هر قسم ګناه دي کړی وي، لیکن الله تعالی به غفور الرحیم بیا مومی. بل څوک داسې شفیق او مهربانه کیدی شي، هغه فرمایي چې هیڅ خبره نه ده، کو ګناه درنه وشو راشه ماله زه به دې معاف کړم. سبحان الله. یو حدیث قدسی دی، الله تعالی فرمایي چې اے ابن آدم، چې تو کله هم زمانه دعا وکړې او زمانه د معاف کېدو امید وساتې، چې ستا څومره هم ګناهونه دي نو هغه به زه وبخم او زما دا پروا نشته. اے ابن آدم، که چېرې ستا ګناهونه اسمان ته هم ورسي او که تو زمانه توبه وغواړې نو زه به دې وبخم، زما به پروا نه وي هر څومره ګناهونه که تا کړي وي. اے ابن آدم، که ته ډکه ځمکه ګناهونه راوړې او تو ما ته په دې حال کې راغلې چې تا زما سره شرک نه وي کړی، نو زه به د هغه مره مقدار سره تا معاف کړم. سبحان الله. یا الله قربان شمستانه استاد رحم نه، ته څومره غفور الرحیم، ته زموږ ګناهونه معاف کړې. اے الله، مونږ ته ستا د رحمت او مغفرت ضرورت دی، مونږ ستا محتاج یو، ته مونږ معاف کړې. او یو ګناه هم داسې نه دی چې هغه مونږ نه دی پرېښي، یو ګناه هم. یوې ښځې د حضرت عبدالله بن فضیل نه سوال وکړو چې هغې بدکاري کړې وه، چې بچی وشو نو هغه یې مړ کړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د دې سزا جهنم دی. نو هغه په جړا لاړه، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه را وغوښته او د دې آیت تلاوت یې وکړو، هغې خپلې اوښکې وچې کړې او واپس لاړه. الله اکبر. نو داسې الله نه به تاسو لرې تښتئ، بیا داغونه به لرې ځئ چې هغه دومره مهربانه دی. نن او په دې وخت باندې توبه وباسئ، د بل سا پته نه لګي. او د دې سره راته یو واقعه را یاده شوه، او هغه واقعه سو داسې ده، د حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې یو سړی و، هغه ډیر مالدار و، هغه اسلام قبول کړو یا حج عمرې له تللی و، د کعبې طواف یې کوو. نو یو سړی خپه د هغو د خپې د پاسه راغله، هغه دومره په زوره د هغو نه څپېړه وتنبوله. نو دا معامله هغوی حضرت عمر رضی الله عنه له راوړه. حضرت عمر رضی الله عنه ورته وي چې ته هم دې په څپېړه باندې ووهه. هغوی چې نه نه، داسې خو نه شي کېدی. هغوی چې که دو زمانه څپېړه تنبولې وې نو بیا به تا کتلی وو چې ما به د دو سره څو کړي وو. هغوی چې ته لږ شان په ارام شه او سبا له راشه. هغه مالدار سړی وتښتېدو. اوس چې دوته پته ولګېده چې هغه خو تښتېدلی دی، او دا ورته هم پته لګېده چې هغه مرتد شو، دین یې پرېښودو. نو حضرت عمر رضی الله عنه ورته وي چې د یو خلیفه په حیثیت باندې درته نه ویم، بلکې د یو عام انسان په حیثیت زه ستانه دا تپوس کوم چې زه ستا دپاره څو کولی شم چې ته واپس دین ته راشې. هغوی چې زه به په دې شرط واپس راشم که حضرت عمر په ما پسې راشي. نو حضرت عمر رضی الله عنه وی چې هیڅ خبره نه ده، زه به پسې لاړ شم. نو حضرت عمر رضی الله عنه په هغه شپه باندې لاړو، لیکن د هغو د تلو نه مخکې هغه په کفر کې مړ شو. سوچ کوئ چې انسان توبه نه کوي نو هغو ته څو پته لګي چې سبا څنګه ورځ را روانه ده، آیا زه سبا له توبه هم کولی شم او که نه، ما له به ژوند مهلت را هم کړي او که نه، او نن سبا خو ډیر اچانک اچانک مرګونه دي، او په ناسته ناسته باندې په بنده باندې سوچلو شي، بیا هم کو انسان په توبه کې غفلت وکړي او په وخت باندې توبه ونه باسي، نو هغه له سوچ پکار دی. نو الله تعالی راضی کول دي، هغه ته رجوع کول دي، ځکه چې بنده به بیا بل کوم خوازي، په آخر کې خو باسي هم ټول هغو طرف ته جمع کیږي. او په هغه ورځ به خلک وایي چې عین المفر، چې د فرار ځای کوم ځای دی، یعنی د تښتېدو ځای، هیڅ ځای به نه وي د تښتېدو. چې الله پرېږدي نو کوم خوا به ځي؟ دا دنیا چې ده، نو په دې کې به کوم ځای تاسو تښتئ؟ چې تر څو پورې تښتېدې شي نو زه وتښتئ، نو هغو ته به د واپس کېدو نه مخکې په کار مونږ دا ده چې د الله تعالی نه توبه وباسو او هغه راضي کړو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته څومره اسانه نسخه خیالې ده، دوه رکعته مونځ وکړئ او د الله تعالی نه توبه او استغفار وکړئ، نو هغه به ستاسو ګناهونه وبخي. د انسان نو الله تعالی به مو معاف کړي، او کو انسان سره مو چرته کې سوزیاتې کړي وي نو د هغو نه هم معافي غوښتل په کار وي. نو اوله خو په کار دي چې اوله به یعنی کو یو انسان چې دی، کو هغو ته تاسو الله تعالی چې دی، نو الله تعالی په خپله وایي چې راشئ چې زه مو معاف کړئ. او که چېرې تاسو یو انسان چې دی، کو تاسو وایئ چې په یو بنده پسې لاړ شم او هغه معاف کړي، او چې تاسو څنګه هغو له لاړ شئ، نو هغه به درته ډېر بد رد ووایي او زړه به ستاسو د هغې سره سوری سوری شي، پیغورونه به درته وکړي، یو څو خبرې به درته واوروي. او بنده چې دی، بنده داسې شي لکه چې یعنی پوزه بنده راکاږلو ته تیار شي، چې کله یو بنده مونږ ته راضي کول وي. او الله چې څومره لوی دی او د هغو چې څومره لوی شان دی، نو هغومره د هغو راضي کول چې دي هغه آسان دي. هغه خو ربي کائنات دی، لیکن هغه راضي کول څومره آسان دي، او دا د هغو محبت دی، دا د هغو شفقت دی، او دا څومره آسان دی، دا د هغو لطف او کرم دی، هغه غفور رحیم دی، دا د هغو رحمت دی چې هغه څومره په خپلو بندیانو باندې مهربانه دی. الله تعالی ته پته ده چې زما بندیان کمزوري دي، زه ستاسو دپاره تخفیف غواړم. هغه فرمایي سبحان الله، څومره ښکلي آیتونه دي، ګورئ اتو آیتونه چې دي دا څومره ښکلي دي او عظیم آیتونه دي. صحابه کرام رضی الله عنهم څومره دا آیتونه اپریشیټ کړي وو چې دا آیتونه نازل شو، او ما ته خزانې ملاو شوي دي. د هغوی وی چې مونږ ته خو داسې ده لکه د ټولې دنیا خزانې چې ملاو شوې چې کله دا آیتونه نازل شو، یعنی د ټول د دنیا د ټول جهان نه مونږ ته دا آیتونه خواږو دي، دومره ښکلي دي دا آیتونه چې مونږ وایو. او چېرته مونږ داسې سوچ کړی دی که زما سره کالي وي، زما سره سرو زر وي، او مونږ وایو چې هغه یو طرف ته او دا آیتونه بل طرف ته، نو داسې شوقونه و د هغوی، داسې ذوقونه و د هغوی خو بل شان خلک وو. او دا خبرې مونږ ته په دې باندې ویلې کېږي چې مونږ هم خپل ذوق او شوق چې دی دغه شان جوړ کړو. ومن یکسب اثما فانما یکسبه علی نفسه، او چې څوک ګټي یو ګناه، نو هغه ګناه خپل ځان لګټي، د بل چا سره بد نه کوي، بلکې د خپل ځان سره هغه بد کوي. الله خو بې نیازه دی، په ځمکه او اسمان کې هر څو د هغو تسبیحات کوي، د هغو څو پروا ده په چا باندې. د هغو کار چې دی هغه ستاسو نه بغیر چلیږي، لیکن ستاسو کار د هغو نه بغیر نشي چلیدی. ته محتاج یې، ستا ضرورتونه دي، او زمونږ کار چې څوک کولی شي، نو هغوی ته خو بیا مونږ په ځان نه پوهیږو چې مونږ څه وکړو. کله وکړم د مټیایې ډبې ویسو، د هغوی د بچو سره محبتونه کوو، او چې بیا د چا ډېر اثر او رسوخ وي، او یو غټه عهده وي ورسره، په لاس کې کار وي یا طاقت وي ورسره، او هغه زمونږ کار کولی شي، نو بیا مونږ د هغوی لپاره هر څه کوو. بیا هغوی ته مونږ ډېر سلامونه هم کوو، بیا مونږ د هغوی لپاره یعنی د هغوی تعریفونه هم کوو، د هغوی چاپلوسۍ هم کوو. او هغه رب چې دا غو پلاس کې هر سودی او تاسو نه پوهیږئ چې دا غو سره څنګه برتاو پکار دی مونږ لا مونږ پوهیږو د انسانانو راته ډیره خپه ته ده چې د چا سره ستاسو ټول ژوند دی ستاسو مستقبل ستاسو یوه یوه رشته ستاسو یو یو احساس ستاسو یو یو سا د هغو په قبضه کې دی او تاسو ته پته نشته چې هغه به څنګه راضي کوئ بیا هم تاسو بې پروایه د هغو د ذکر نه د هغو د تعریف نه د هغو د صفاتو نه او د هغو ته د ښکته کېدو نه او تاسو ته دا هم پته ده چې ستاسو هر څو د هغو په لاس کې دي ستاسو مرۍ د هغو په موټي کې ده د هغو په قبضه کې ده داسې یو دعا هم ده چې ای الله زما د تندي ویښته ستا په قبضه کې دي وکان الله علیما حکیما او الله تعالی علم والا دی حکمت والا دی هغو ته د هر چا پته ده چې څوک څه کوي هیڅوک د هغو نه نشي پټېدی هغو ته ټوله پته ده ستاسو خیال دی چې هغه هر څه اګنور کړي دي په اصل کې دا د هغو حکمت دی د هغو هر څه د هغو سره د هر څه علم دی خو هغه بنده ته څه په دې وجه نه وایي چې هغه بنده له مهلت ورکوي او په دې کې د هغو حکمت دی هغه بنده له زر سزا نه ورکوي هغه بنده له ډیل ورکوي او د دې وجه دا ده چې بنده توبه وکړي سبحان الله یو داسې مهربان رب یا الله ستا څومره لوی شان دی ستا د شان نظر شم